السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام وبجې دي. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلې دي. دغه وزارت مرستیال ویان د حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټوټر لیکلي، په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن، د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی، پرون یې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وویل هیله من دی طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم بللی دی. د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار کې سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې په دغو سیلابونو کې چې ډېر زیان یې په کامی کې خلکو ته اړولی دی، د یوې کورنۍ لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې ټول مړه شوي د یوې کورنۍ ماشومان دي، دوه نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو د رسیدګۍ وزارت په دې اړه باندې تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره څه اقدامات کوي که څنګه. همدارنګه د افریقا په کانګو جمهوریت کې هم په جنوبي ولایت کې وو کې سیلابونه او د ځمکې ښویدنې پیښې شوې دي. د راپورونو له مخې تر نن څو شېبو پورې د مخه د مړو شوو کسانو شمیر په کیوو ولایت کې 280 کسانو ته لوړ شوی دی. په اغېزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 200 کسان ټپیان دي. د کانګو په ګاونډي هېواد رواندا کې بیا د سیلابونو له کبله نږدې 130 کسان مړه شوي دي. د اوکراین د استرالی خدماتو د چاودیدونکو توکو شپږ متخصصان د روسیې د توپونو په ډزو سره داسې وخت وژل شوي چې په خیرسون کې د ماینونو په شنډولو بوخت وو. د اوکراین د استرالی خدماتو ادارې پرون دا خبر داسې وخت ورکړ چې د پلازمېنې کیف په ګډون د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. د دې ادارې مشر سرهی کروک په ټویټر کې لیکلي، په خیرسون سیمه کې د ماینونو شنډولو پر مهال زموږ د چاودیدونکو توکو پر متخصصانو حمله وشوه او شپږ تنه وژل شول. هغه زیاته کړې، تروریستانو د نړیوال قانون له ټولو نورمونو سرغړونې ته دوام ورکړی. د ویلي په پیښه کې دوه ټپیان چې یوه پکې ښځینه روغتیایي کارکوونکي ده په روغتون کې بستر شوي دي. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل څخه دا چې نن د راشد خان او نور احمد لوبډلې ګجرات ټایټنز بیا هم خپله لوبه وګټله. ګجرات ټایټنز په لومړي بیټنګ سره 228 منډې وکړې، داسې حال کې چې یوازې دوه وکټې له لاسه ورکړې. په نننۍ لوبه کې ویردمن ساها یو اتیا منډې وکړې، سوبامن گیل 94 او کپتان هاردیک پانډیا 25. په جواب کې د لکنو سوپر جاینت ټیم 101 منډې وکړلې. په بالینګ کې موهیت شرما 4 وکټې واخیستې، راشد خان په 4 اوورونو کې 4 منډې ورکړې او یوه وکټې ترلاسه کړله. دا په آی پی ایل کې د ګجرات 11 لوبه ده چې تر دې دمه یې په بریالۍ سرته رسولې ده او د جدول په سر کې هم ځای لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې کندهار ولایت کې د کانګو طبي پیښې ډېرې شوې دي. د دغې ناروغۍ وایروس له حشراتو او څارویو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغۍ مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. WHO که څه هم ارقام نه دی ورکړي، خو زیاته کړې ده چې جنوبي زون کې د دغې ناروغۍ د مدیریت لپاره لسګونه روغتیایي کارکوونکي روزلي دي. تاسو د کانګو تبې په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم. د واتس اپ شمیره ده 00 22 112 شپکسلوکت 01 د مستقیم تماس شمیره ده 00400 22 112 15 01 مر موږ د پښتو فیسبوک پانه کې هم دا پښتنه کړي کولای شي هلته هم ځینې پښتني او تبصری راته پریک دی یو شمیر اوریدونکو لوړان دنه هلته پښتني پریخي دي او دغه راز کولای شي چې موږ ته په خبرونه کې زنګ هم راووهي ورجو ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل شوی دی ډاکټر صاحب غالب ستړي مشي راځي لتا سونه به وورو چې کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته ورپېژندلای شو
لودین صاحب محترم اول تاسو بیا د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او د الله جل جلاله سره هیله کوم چې د صحت پجامو کې زمنګ وطنوال پټ وي او روغ وي مننه ډیره زیاته ډیره خموزوم انتخاب کړی ده مهمه موضوع پدې ده ځکه چې موږ د غټ اختر په درشل کې یو او زمونږ اکثره هوادوال د قربانیانو تتابعانی سي قرباني د غټ اختر یو مهم رکن دی او عبادت دی نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هوادوال دغه ناروغي په حق له کافي معلومات ولري او کولای شي چې خپل ځان او نور خپل چاپیریال دغه ناروغي څخه په امن کې کی ټول څخه د مخه کانګو طبي یا په اړه کې کزه دا وایم چې دا نوی ناروغي نه ده ډیر مدیرایي سي وجود لري په انګلیسي کې ورته کریمین کانګو هیموراجیک فیور وایي یا په ساده ژبه کې موږ په پښتو کې ورته د کانګو تبه وایو یا د کانګو تبه یا خونریزي لرونکو ناروغي هم ورته وایي یا وینه ورکوونکو ناروغي هم ورته وایي مختلف نمونه سره نومول شو د اول ځل لپاره په کریمیا په نامه چې وسه د یوکرين یو خارو هغه وخت کې د پخواني شوروي یو برخه و اول ځل په 1960 کال ته ولیدل شو او بیا روسه تقریبا 12 کال روسه په کانګو کې دا تشخیص شو او پیژندل شو بیا دغه ته د کانګو نوم ورکړل شو اصلا د کانګو تبه چې دا یو ویروسي ناروغي ده چې اصلي میزبان چې د هغه حیوانات دي او بیا د حیوانات څخه انسانانو ته انتقالیږي او د انسانان نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي مختلف ویروسي ناروغي اکثره دغه ناروغي چې دي د ته په عمومي شکل باندې موږ د زونوټیک ناروغي وای په انګلیسي اصطلاح باندې یاد حیوانات څخه انتقالودونکي ناروغي وای دغه ویروس معمولا د حیوانات په وجود باندې او د حیوانات په وینه باندې تغذیه کیږي او هغه حیوانات چې په دې ویروس باندې اخته وي دا انسانان ته انتقالیږي او بیا د انسانانو د مصاب کېدو یا غودي د اخته ناروغ کېدو باعث ګرځي اکثره دغه ناروغي ډېر شدید سیر لري بعضی وخت کې حتی د انسان د تلف کېدو دي وژل کېدو باعث ګرځي نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هوادوال په دې پوه شي چې څنګه دا ناروغي او پیژندل شي په وخت تشخیص شي او بیا تداوی ته اقدام وشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه تاسو کې څه هم تاریخ چړي راخه واضح کړ چې اول د کریمیا په ټاپو کې پیدا شو چې اوس د روسیې او برخه د پخوا د اوکرين برخه ولې غنمخ کې د پخواني شوروي اتحاد بیا په کانګو کې افریقایي هیواد کې افغانستان ته وخت را داخل شو دغه ویروس ډاکټر صاحب داسې لاندې تاریخچه ویلی سو چې افغانان څه وخت په دې تبه باندې اخته شول
لودین صاحب که هم دا ناروغي ما لکه څنګه چې ما مخکې ویل نه وی ناروغي نه ده په خوانه موجوده و کسام قوات دومره ډیر زیات په افغانستان کې نو خو وخت نا وخت پیخي دلته لیدل کېدلی خصوصا د 13 کالو کې د غپیخي د کانګو ډیر زیات شوی دی چې نفوس زیات دي سره او د مالداری برخه د روش سره اکثره بعضی مالونه یا بعضی حیوانات د خارج نه را انتقال شوی دی یا همداسې د یو ولایت نه بل ولایت ته نو د سره م یو څه اندازه پورې د ناروغي وقار ډیر زیات شوی دی نو په 13 کالو کې کثم په خوانه موجود وي کېدای شي مثال په هغه شکل باندې تشخیص شوی، کېدای شي نوي تشخیص شوی خو پخوا موجود وي، خو په دې تیرو شل کالو کې یو څه د وقوعات اندازه یو څه لوړه وه. اکثره په جنوبي ولایتو کې لکه مخکې چې تاسو څنګه ویلي په کندهار، هرات، فراه په دغه سرحدي ولایتو کې چې هلته او ګمرکي هلته ګمرک د لارې دا هغه ډېر زیات انتقالېږي، دا حیوانات داخل د افغانستان ته راځي، او ګرم ګرم سیر ولایتونو کې دو وقوعات ډېر زیات دي، نو خصوصا په دغه منطقو کې او حتی اوس په کابل او په نور ګرم سیر ولایتو کې هم دا وقوعات زیات لیدل شوي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان او تاسو ویل چې اصل قربانه د دې ویروس چې دی څاروي دي، او دغه راز ویل کېږي چې ځینې حشره هم کنه پیګم حشره یې یوازې لیکدون کده، یعنی قربانه اصلي څاروي وي او کنه حشره هم ست چې ممکن دغه تبه پکې وي.
لودین صاحب ترام لکه څنګه چې تاسو ویل اکثره ایدو هغه اساسي میزبان چې دی اولی میزبان هغه قربه هغه حیوانات دي، معمولا دا کورنی حیوانات غوا، پسونه، وزې د اولی هغه د بعضی مثال بعضی ملکو کې حتی په دې سوی او په نور موږکانو کې هم لیدل شوی دی، خو بیا دا الته اوسیږي هغه حیوانات چې په دې باندې ویروس باندې اخته وي، دغه کنی په دری کې ورته کنه وای موږ سپګی مرته ویل شو، دا حشرات چې دی د انتقالي به انسانان ته او د هغه حیواناتو د وینې څخه دا تغذیه کیږي دا حشرات، او بیا دا ویروس ځان سره انتقالي او بیا چې دی انسانان ته د انتقال باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه هم راته پښتنې پریخي دي، دا پښتنه به هم ځواب وو. یو اوریدونکو لمخ کې نه راته په واتس اپ کې پیغام ثبت کړی خدای چې د دې اوریدونکو پښتنه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هله د چورغ جوړ وي. رقیب خان احمد زیم له کابل څخه پښتنه مې له محترم ملما ساده ده چې کانګو ته بل هر ډول حیوانات څخه انسانان ته لګیدای شي کنه له بعض مشخص حیوانات څخه، او بل پښتنه مې داده له محترم ملما څخه چې دا ناروغي د کوم کسان د مرګ لامل ګرځي، یعنی کوم کسان نو خطر د مرګ زیات ته پکې مننه.
و سلامات اوسه احمد زای صاحب چې مقتدی پیغام پریخي وو. ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واوریدل، دوه جزې درلودل، همغه و چې کوم مشخص حیوانات یا سروي نه انتقالي، او بل دا چې کوم کسان وای دغه تبه یا د کانګو ناروغي تر ډیره د مرګ له خطر سره مخ کولای شي.
مننه لودین صاحب، لکه د رور چې څنګه ویل هغه حیوانات لکه مخکې چې ما ذکر کړ اکثره دغه د کورنی حیوانات یا هغه چې دی مالداری لپاره استعمالیږي، دا ډیر زیات دغه میکروب باندې اخته کیږي، او بیا دو په وجود باندې موجود حشرې یا کنی یا سپګی دا د انتقالي انسانان ته، مخصوصا ما چې ویل لکه غوا، غوی، خوسکه، همداسې پسه، وزې، او ما بعضی وخت حتی سوی او نور حیوانات هم لکه بعضی موږکان دي کېدای شي دا په دې باندې اخته شي او دا د دې انتقال باعث وګرځي. او نور دې رور ویل چې کوم خلک ډیر زیات په دې باندې اخته کیږي، که څه هم د وظیفې د نگانه خلک چې ډیر زیات د حیوانات سره او د ملوث حیوانات سره په تماس کې کېدای شي هغه ډیر زیات په دې هغه باندې چانس دي ډیر زیات دي چې په دې میکروب باندې اخته شي، لکه قصابان، هغه خلک چې مسلخ کې کار کوي، هغه خلک چې حلاله کې قرباني کوي، هغه شپون یا شپنکی چې مثال له حیوانات سره ډیر تماس کې، او بل هغه هر هغه څوک چې مثال مقاومت دی وجود ښکته ماشومان، زنانه، خصوصا امیندوار میندې او زاړه خلک چې د شپېتو څخه عمر زیاتی، دا خلک دي چې دو ډیر زیات امکان دي چې ناروغي پکې شدید سیر اختیار کړي او شدت یې ډیر زیاتی.
بله ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. کور ودان، څنګه پوه شو چې یو کس په کانګو اخته شوی؟ آیا د سې لومړنۍ نښې نښانې شته چې د کورنۍ غړي پوه شي یا حداقل نور کسان پوه شي چې دا مریض عاجل دی، ممکن په کانګو اخته شوی؟ داسې ښکاره نښې نښانې شته چې معلوم شي او کنه له معایناتو وروسته بیا څرک لګېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، معمولا ما مخکې تاسو ذکر کړل چې دا یو ویروسي د ویروسي ناروغي له جملې څخه یو ناروغي ده، نو معمولا ابتدایي اراز علائم دی ویروسینا نور ویروسینا روغی پشان په دې شک په دې پام دی همدا یو دلیل دی چې پیژندلم لګ مشکلی معمولا د ریزش په شکل باندې د کسالت په شکل باندې د سړیا په شکل باندې د عضلاتو د درد ضربدوال استفراق اسهال په شکل باندې دا تظاهر کوي او بیا وروسته چې د نور اراض او علایم پیدا کوي. نو په همدې خاطر ډیره مهمه ده چې هر هغه څوک چې د حیوانات سره په تماس کې یا یو ملوث انسان سره په تماس کې چې هغه کانګو تبه تېره کړي او دته دا اراض او علایم پیدا شي، یا خو یې هغه نږدې وخت کې داسې ځي ته سفر کړی چې هغه په هغه ساحه چې دلته د کانګو مرض هلته شیو ډیره زیاته، نو ضرور ده چې دغسې خلک عاجل صحي مرکز ته مراجعه وکړي او تر څو چې دی په وخت سره دا ناروغي تشخیص شي او اختلاطات او بعدي مشکلاتو نه مخنیوی وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا د تماس شمیرې اعلانوم که غواړئ چې د کانګو په اړه پوه شئ، کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب ستا چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. د واټساپ شمیره ده 00420212640 د مستقیم تماس شمیره ده 00420212540. که چیرته تاسو نشئ کولای چې د دغو شمیرو لګښت پرې کوي، فقط موږ ته یو مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار کولای سي بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو ستاسو لګښت هم ونشي. ډاکټر صاحب، ځینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې دا مطلب موږ پوسټ کړی دی پوښتنه راته پریښي دي. نبی الله زابولي لیکلي وایي، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه. پوښتنه مې دا ده چې کانګو خو زکام ته ورته ناروغي ده، نو ډاکټر صاحب څنګه پوه شو چې تر منځ فرق وکړو؟ یا هماغه پوښتنه چې مخکې هم ما په یو ډول سره مطرح کړله چې تاسو رڼا پې واچوله ډاکټر صاحب، داسې عمده نښینې خانې خو نشته. ښه ده چې هغه کسان چې تبې لري او ستاسو په باور له څارویو سره سروکار لري، یا مثلا شپون وي یا مثلا بزګر وي، ښه ده چې یو چکر مراجعه وکړي او خپل معاینه وکړي. ډاکټر صاحب، کوم ډول تبه، ځکه تبې خو په اوړي کې معمولا وي، کوم ډول تبه چې څومره د حرارت درجه وي د وجود هغه جدي وګڼل سي؟
لودین صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا هم د نورو رو ډېر ښه زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. واقعا هم چې تشخیص یې لږ مشکله دی، ځکه د اعراض و علایم یا نښې نښانې چې دي د نورو ویروسي ناروغیو ته ورته دي او پېژندل یې لږ مشکله دي. خو مهمه دا ده چې که چېرته مثال یو څوک داسې وظیفه ولري چې هغه د څارویو سره په تماس کې، یا مثال یو ملوث شخص سره په تماس کې شوی، نو په دې خاطر که چېرته دو ته داسې اعراض علامې پیدا کېږي، تبه ډېره لوړه تبه ورسره، مثال د نور عمومي اعراض علایم چې ما نښې نښانې چې ما وویل، کساله، تبه، ځاندردي، اسهالات، ضربدوالی، استفراق، او ډیر مهمه خبر دا ده که چېرته خونریزي ورته پیدا کیږي، د پوزې لارې خونریزي، د وریو خونریزي، همداسې چې د پوستکي لاندې د وینې راټولېدل، د داغونه پیدا کېدل په مغایطه موادو کې او په ادرارو کې د وینې راتګ، نو که چېرته داسې خلکو ته اعراض علامې پیدا کیږي، دفتن باید مشکوک شو دغه ناروغۍ ته او عاجل باید صحي مرکز ته مراجعه وکړو تر څو هلته مشخص بعضې معاینات وشي او دا ناروغي تشخیص شي تر څو د نورو خلکو د ملوث کېدو نه مخنیوی وشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ. راځئ چې واورېدونکو ته نوبت ورکړو، هڅه کوي چې د واټس اپ نه موږ سره اړیکه ونیسي. ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. خا، فکر کوم اړیکه پرې شوه. تخنیکي همکار اشاره کوي. اسماعیل منګل راته لیکلي له خوست نه. ډاکټر صاحب وایي، دغلته په خوست کې پروسه کالم د هوا په ګرمېدو ډېر څاروي په دې ناروغۍ اخته شول. سږ کال هم وایي چې هوا تودېږي، څاروي په دغو ناروغیو باندې اخته شوي دي، ډېر څاروي تلف کړي هم دي. خو وایي چې تر اوسه په انسانانو کې داسې پېښې نه دي لیدل شوي چې په دغه تبه دې اخته شوي وي. څارویو ته هم چې ډاکټر صاحب زموږ تاسو د ډیرو خلکو سره کار دی، ورسره دغه کانګو څه زیان اړوي؟ څاروي له څه ډول برخلیک سره مخامخ وي، خصوصا غواوي، میږي، وزې چې زموږ تاسو خلک بزګران ډیر ساتي او مغه تقریبا د ډوډۍ یا د خوراکي موادو یا وسیله هم وي، چې یا شیدې خوري، یا مثلا مستی خوري، یا هم شیدې او مستی خرڅوي، ځان ته په خواړه برابروي. څارویو ته مشخص ډول دغه کانګو څه زیان اړوي؟
لودین صاحب ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې ما وویل چې اکثرا دا میکروب دی څارویو په وجود کې وینه کې موجود دی او دی هغه دی یو انتقالون کې په هیڅ رول لوبوي. اکثرا اراض او هغه کې نخې نښانې نه لیدل کیږي، خو بیا هم که چېرته داسې کوم څاروي دوویني چې هغه مشکل لري، دوته مریض معلوم شي، یا نو په هغه صورت کې چې دی کېدای شي ځایي وترنران سره دو مشوره وکړي. ښه خبره دا ده که چېرته دو داسې څاروي ویني چې هغه په یو نوع باندې یا یو ډول باندې دوته مریض ښکاره شي، نو مهمه ده چې مثال دو حد اقل یو هفتې نه تر دو هفتو پورې دغه څاروي تر حداقل 14 ورځو پورې دو قرنطین کې، تر څو وګوري که دوی څه اراض علائم یا نښې نښانې د ناروغۍ پکې راڅرګندېږي، نو دا به یو نوه د ناروغۍ د خپراوي دپاره یو مهم اقدام وي چې تر څو دا په یو ځانګړي ځای کې قرنطین کې، او که چېرته مثال په دې موده کې څاروي کې د ناروغۍ نښې نښانې ښکاره نه شي، بعد له هغې نه دوی کولی شي دا بازار ته یا د حلالې یا د قربانۍ دپاره دا عرضه کړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. یو اوریدونکی بیا هم هڅه کوي وار بشو غږ بي واور ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري که زما غږ دی ستاسو اړیکه وصل ده، خبري وکړئ مهرباني.
نو دې سلام غږ لري، سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو باندې کوم تاسو نیلم تاسو
علامه وعليكم السلام. قاری صاحب پښتون ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ موضوع اوریدل ده، څه وایي د کانګو ته
په اړه؟ موضوع اوریدل ده مخکې له دې چې زه خپل پوښتنه وکړم، زه اول ساس راډیو ته پیشنهاد لرم نودین صاحب، چې موږ ته تاسې دغه ساس راډیو دانه راډیو چې موږ ته پاتې د بل راډیو نه لرو رسنۍ مریضې دي، نو زما پیشنهاد دا دی چې دغه د کانګو مریضې چې دا خدای حیوانات اکثره پیدا کیږي، اول خو دغه پیشنهاد مې دا دی چې که دغه شي د اختر د لوی اختر ته شي یو لس بیا پاتې شي، که بیا پر دغه کانګو باندې یو د کانګو پر مریضې باندې یو پروګرام جوړ کړي، چون خلق آگاهی نه لري، نو شاید خلق اساس راډیو سره یو آگاهی پیدا کړي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه زموږ مالونه چې دي د جوزجان د ولایت د ډېرو ولایتو دغه شي دي، دا زموږ د ولایتو مالونه چې دي وختي خلک د قربانۍ اخلي، دا د کوهستانات سره شبکوي، خلک اوس په کوهستان کې دي مالدار، دا د کوهستانات سره شبکوي بیا پر خلکو خرڅوي. نو زما په نظر که دغه حیوانات یو ور میانس یو بیا خرچ دا به ډېره ښه خبره وي. د ډاکټر صاحب مې یو دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده، ډاکټر صاحب که چېرې یو پامیل یو نفر په کانګو اخته شي او په پامیل کې 12 نفر وي، نو خو ستاسو په نظر دا ساري ناروغي ده، ټول هم په اخته کېدلی شي. او پوښتنه مې دا ده چې دغه د کانګو مریضي په وروسته پاتې هېوادونو کې ډېره ده که په مخ پر ودې هېوادونو کې ډېره ده؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه، سلامات او صحیح وړاندیز مو هم د پام وړ وو. موږ اوس د موضوع د لپاره راپورته کړه پښتون صاحب، چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې په کندهار کې پیښې زیاتې شوې دي. موږ هم همدې خبرې پلمې ته پکتو دا موضوع وټاکله، بېله شکه چې د لوی اختر په شپو ورځو کې چې اختر ته ورنږدې شو بیا به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو. مهمه موضوع ده، حتما به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنې له ولس سره شریکوي. بل اوریدونکی راخلو ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، جوړ تازه نبی الله زبلې دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ښه زبلې صاحب ستړي مشي، تاسو د فیسبوک پوښتنه مې هم مخکې مطرح کړه، مهرباني وکړئ اوس څه وایي؟
مننه کوم، هغه ما تر یو حد نه دا اوریدلی چې داسې هغه ته ورته پوښتنه مې. ډاکټر صاحب ته سلام په احترام، او پوښتنه مې دا ده، ډاکټر صاحب کانګوسی تاسو تر یو حد ماری پکړل، د هغې ډیری نښې نښانې د زکام یا ریزش په شان وي، نو موږ څنګه پوه شو چې موږ زکام نه بلکې کانګو په کانګو ناروغي اخته یو؟ یعنی فکر نه کوي ډاکټر صاحب ډیرای کسان په کانګو اخته یي، هغوی فکر کوي چې موږ زکام یو؟ او تاسو وویل دغه کانګو ناروغي تر یو حده ویروسي ناروغي ده او بل کس ته هم انتقالیږي، نو موږ ته څومره احتیاط پکار ده تر څو نور کسان په اخته نه کو، او څه باید وکړو چې کورنۍ ورنه په امان کې وساتو؟ بل پښتنه مې کاري صاحب محترم واخیسته، له هغه ته سلام په احترام، مننه.
کور ودان سلامت اوسئ زبلای صاحب ډیره مننه. مخکې په فیسبوک کې هم زبلی صاحب دغه ډول پوښتنه کړې وه چې ډاکټر صاحب ترې وه د جواب کړه، خو وروسته به پیرا شو. ډاکټر صاحب راځئ چې اول د قاری صاحب پښتون پوښتنې ته راشو. وایي که کورنۍ کې یو کس په دې اختوي نور کسان هم زیانمن یا اسې پذیر دي، ځکه ساري ناروغي ده، او فکر کوم دا ویل چې څومره بخوي چې څاروي مخکې لدې چې بازار ته راسي ماینه سي. البته دومره امکانات به په افغانستان کې له طبي پلوه یا له تخنیکي پلوه نه وي، خو څنګه د کورنۍ نور غړي مثلا ترې وساتل شي؟ ډاکټر صاحب
لودین صاحب مننه، رون نم ډیر زیات مننه، ډیر په ځای پوښتنې وکړي. اول خو یورور پوښتنه وکړي چې په کوم ملکو کې ډیر زیات د شیور لري، ډیر زیات عام دی. معمولا دا ناروغي چې دا اکثره په افریقایي ملکو کې، آسیا کې، جنوب شرق اروپا کې، همداسې شرق میانه کې ډیر زیات معمول لري، او مخ پر ودې هیوادونو کې او پس پاتې هیوادونو کې کچه لږ څه لوړه ده، ځکه چې هلته په هغه شکل چې حفاظتي تدابیر ضرور دي هغه نه نیول کیږي، او په وخت تشخیص او د وقایې تدابیر هم هغومره قوي نه وي لکه څنګه چې پرمختللي هیوادونو کې. ولې هلته هم دا ناروغي وجود لري، دا سند چې هغه د دې نه مبرر دي، خو مخ پر ودی او په پاسپات هیوادونو کې کچل وړه ده. بل دا چې څنګه کورنۍ وکولی شي، مثال کې یو نفر په کانګو تبي باندې اخته یا د کانګو په ناروغي باندې اخته، مهم ترين ته دا خبره لکه مونږ چې څنګه معمول یو مقوله ده، وقایه بهتره ده تداوینه، نو ضرور دا ده چې مثال هغه خلک چې مشکوک دي په کانګو تبي باندې، د اخته کېدو شک ور باندې، نو کوشش وکړي دا خلک قرنټین شي یا هدا اقل دو د نور خلکو سره تماس کم شي، افرازات سره دي، حتی بعضی وخت کې دا دي تنفسي افرازات یا قطرات د لاري هم انتقالي، نو کوشش وکړي دا خلک په یو څه د نور خلکو نه فاصله ونیسي او تماس کچا ور سره کم شي، ترڅو نور فامیل غړي هم په دې ناروغي باندې هخته نشي. نو بهترینه لاره وقایه ده که یو څوک په دې باندې اخته کیږي، د نو کوشش وکړي چې د تماس کچې د نور غړو سره کم شي، او په یو ځانګړي کوټه یا یو ځانګړي اتاق کې تر یو وخت پورې قرنټین شي، ترڅو دغه ناروغي هغه مده د راڅرګندېدو تیر شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه بحث که څه هم نوې دی، اما ډیر جالب اړخونه هم لري، ځکه د دې لپاره تاسو ورته اشاره وکړه چې افریقایي هیوادونه، آسیا، په آسیا کې بیا جنوبي آسیا، افغانستان او ورته نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. خا دا چې دا پوښتنه هم وکړو، ورسره مخکې دې چې د زابلي سي پوښتنه تراشو، چا یا سارویو نه هم دغه ناروغي په همدې ډول بل ساروی ته انتقالیږي چې هغه د افرازات دي یا تنفس ده، او کنه غوم حشره لګیدې ویلې و ساروی نه بل ساروی ته؟
لودین صاحب، لکه مطالعات دا ښیي چې اکثرا څاروي د کانو په شکل باندې یا حتی بعضې وخت کې د افرازاتو په شکل یا د مایاتو د ملوثو مایاتو د مواجه کېدو سره هم دا کېدای شي انتقال شي، خو زیاتره دا کني د یو حیوان نه بل حیوان ته او د اکثره د یو حیوان نه بل انسان ته د انتقالي او د ناروغۍ د انتقال باعث ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو هڅه کې منتظر بینه پریکړه دې اړ کې به هم راوخل ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني خبرې
مننه، خیر اوسئ. تاسو ته سلام، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم لغمان.
او مهرباني همدرد صاحب،
زه خو دغه وایم محترم صاحب چې لودین صاحب چې دغه مارس خود غنوم خود سه ناشنا غندنوم دا چا خبره ولا که خمنګ کاوریدل می خو پی زنو نه کانا ان دل تبل چا ډاکټر متخصص نم کلا دا مرز نه دا اوریدل دا نوم زد دغه ډاکټر سه نه دا پختن دا کپه د سه ساده الفاظ کی دی دا نوم هغه کی من ته خو یې دا کم مرز دا نو دا خو من ور سره ناشنا غند من تخکاری
سلامات سه هم در
تشریف
او کور مو ودان ډیره مننه. مخکې ډاکټر صاحب سهم د خبرونه په سر کې یو څه واضح کړه، نه پیګم چې زین وختونو کې ډنګای ورتوایو ډاکټر صاحب ک به څومره تاسو را سره موافقه زکه تاسو لول سره سره کار لري او کله ناکله په ولس کې یو خې ساده او رواني پښتو اصطلاحګان لري د غناروغي لپاره. ډاکټر صاحب د همدار صاحب پوښتنه جواب کړئ، بیا به ورشو د زابلی صاحب پوښتنه.
لکه څنګه چې موږ په اول کې یو ساده تعریف د دیو کو کسام د یو نوې میکروب چې هغه ته موږ ویروس وایو، د هغه حیوانات اکثره د حیوانات په وینه کې موجود یا حیوانات تخته کې او د حیوانات او د څارویو نه دغه د یو حشره په واسطه یا د سپګي په واسطه یا په دری کې موږ ورته کنه وایو، د هغه په واسطه دا کله چې د څاروي په جلد باندې کینی د هغه د وینې نه تغذیه شي دا ویروس دی، ویروس ته یا میکروب ته انتقالیږي او دا بیا د کله چې انسان وچیچي نو د هغه وینې ته داخليږي او بیا د هغه د ملوث کېدو یا هغه د اخته کېدو باعث ګرځي. ډولونه ډیر زیات دي د ناروغیو په عمومي شکل موږ ورته هیموراجیک ډیزیز وایي، یا وینه خون ریزي پیدا کوونکې ناروغي چې په دې کې دا کانګو یو ډول دی. لودین صاحب همداسې ډینګي فیور یې بل ناروغي دا یلو فیور موږ ورته وایو چې اکثره په دې تایلند او د چین او د جاپان طرف ته ډیر یا په افریقا کې ډیر زیات دي. همدغه شکل نور ډولونه هم ډیر زیات ډولونه لري نو مختلفې بڼې لري او اکثره دا د حیواناتو نه انسانان ته دا ناروغي انتقالیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، زابلی صاحب مخکې پوښتنه وکړه، زبور سره دا اضافه کوم چې تاسو مخکې جواب کړه پوښتنه په یو ډول چې د زوکام او د کانګو د نخونی خانو څنګه توپیر وشي. په دې ورسېو کې د ملاریا پیښې هم په افغانستان کې زیاتې دي، د ملاریا ته به هم تقریبا ورته نخونی خاني سره لري کانګو ته ورته ده، او د غراس د هوا په تودېدو سره د سیلابونو پراوتو سره د طبي پیښو په راوتو سره کولرا ناروغي هم زیاتیږي په افغانستان کې. پروسه کال هم کله چې په دغو بیلابیل ولایتونو کې په خوست کې په لوګر کې مثلا په شمالي ولایتونو جنوبي ولایتونو کې سیلابونه راغلل نو کولرا هم ورسره عام شولا چې مختلفو ولایتونو ته حتی ټیمونه هم لاړل، ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سرځیان هم واړو. دغه درې سره ناروغي تبلری موسمي ناروغي هم تر ډیره تبلری څه ډول تشخیصولی سو او توپیر په لابراتوارونو کې بیا امکان لري او کنه داسې شدید نه خینی خانې شته چې سړی لورای په پوهیږي چې ممکن دا کانګووی یا دا ملاریا وي، ورتوالی او د غراز توپیرونه په څیر د غو ناروغي چې ما یې نمونه واخیستل.
لودین صاحب واقعا هم دا کوم ناروغي نمونه شته سو واخست لکه ملاریا شو یا مثال کولرا شو یا هم کانګو تبه شو یا نور داسې ناروغي، نو معمولا دا ناروغي د اراز ولایم یا د نخونی خانو لا مل لا ډیر زیات ورتواله لري، خو بیا هم بعضی نخونی خانی دي چې هغه من کولای شي مثال د ناروغي خاص ناروغي ته موږ مشکوک کی، لکه څنګه چې ما ویل ټول څه مهمه چې دا هغه یو خاص جغرافیه موقعیت دی. بعضی ناروغي چې دی لکه ملاریا په ګرمسیر ولایتونو کې بعض خاص ولایتونه دي چې هغه کې دی کچ ډیر لوړه ده، لکه شرقي ولایتونو کې یا مثال په شمال کې کندوز او دا ولایتونه هم دا شکل، په جنوب کې جنوبي ولایتونه چې دي. بل د دې ناروغي رامنځته کېدل تما هغه د تماس د حیواناتو سره دا ډیر مهمه ده چې پښتنه وشي چې مثال آیا په نږدې وخت کې د حیواناتو سره تماس وجود لرلو یا نه لرلو. بل د دې شدت نظر کانګو تبه ډیره شدیده تبه ورکی، ډیر چټکه تبه ورکی، همدا شکل چې د ورسره پڅنګ کې چې شدت پرمختګ وکي بعضی وخت کې خونلیزی پیدا کیږي ورسره تبه چې دا په تبه معمولا هغه کې لوړه تبه خو وقفی تبه دوا درې ورځې وروسته تبه راځي ورسره لړزه او اساله لړزه او بعضی وخت حتی زیړې او دیوینه د ګردو د ګردونه خونلیزی او اسالات او ضربدواله هغه کې هم پیدا کیږي، خو بیا هم بدله هر څنګه کچرته بیا هم پکې مشکلې چې موږ دا توپیر وکونو. بیا اساسي لار د تشخیص چې دا معاینات دي چې مشخص معاینات دي ملاریا او کولرا او د نورو ناروغیو لپاره موږ لرو چې څوک ولې توپیر وکړي دوه ترمنځ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. اوریدونکو خدا د چې کچیرته تاسو یاد کورنۍ نور غړي مو خدای مکړه په دې ګرمه هوا کې شدید تبلرې خدا چې او چکر مغلګ دې روغتیاي مرکز ته مراجعه وکي تر څو معاینات وسی او معاینات وروسته بیا ښکارا سرک لګیدلې سي چې ستونزه څه ده او بیا د معایناتو پایلې ته پکتو د درملنې پلانونه هم ورته جوړېدلې سي. ډاکټر صاحب له حیواناتو سره یا له څارویو سره سروکار په افغانستان کې ډیر دی، خصوصا په کلیوالي سیمو کې هر کور تقریبا یو غوا لري یا مثلا میږي لري یا وزې لري ساتلې دي، هماغه د ژوندانه د مختلفو وسیلې دي. څوسی چې دغه کورنۍ با خبره پاتې شي، روغتیاي ټیمونه څومره خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او دغه راز د انتقال وسیلې له دغه حیواناتو نه یا څارویو نه انسانانو ته هم دغه خاص کني یا حشری دي او کنه د حیوان لغواخ نه هم کچیرته مثلا دغه غواخ انسانان خوري یا مثلا شدی خوري یا مستی خوري له دغه لار نه هم انتقال دلی سي او کنه یوازې مغه کني دي یا خاص حشری دي چې په حیوان یا څاروي باندې کینی ویني اخلي بیا انسان ته انتقالوي.
لودین صاحب، احتیاطي تدابیر ډیر زیات ضروري دي، خصوصا لکه څنګه چې تاسو ویل زمونږ افغانستان یو زراعتي مملکت دی او مالداری په کې ډیر زیات شو لري، هر کور او هر کلی کې هر ارکل او کور چې ده څاروي لري او همدغه دلاري خپل ورځنی ضرورت پوره کوي، نو په دې خاطر دا ډیره مهمه ده چې دا حیوانات سره هغه د تعامل په وخت کې هغه ټول احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي. معمولا هر هغه څوک چې مثال حیوانات سره حیوانات پالي نو کوشش وشي چې مثال کچرته دی هغه په پوستکی باندې داسې کني یا سپګي یا د حشرات ویني، نو کوشش دی وشي چې هغه په لاس باندې ونه مخلشی او هغه ونه میدان شي، ځکه چې امکان شته چې دا کدی په دې ویروس باندې ملوثي د دې لاري دوه وجود ته د میکروبین انتقال شي. کوشش وشي چې دا کني او یا د سپګي دا په مخصوصو وسایلو باندې دا لری شي او لاس باندې هغه نشي. معمولا کوشش وشي کچرته د سکش استفاده شي، د حیوانات سره تماس په وخت کې، د شیدو رلوی شلو په وخت کې کوشش وشي چې مثال لوخي پاک اومینځل شي، همدغه لاسونو باندې د سکش واچول شي، یو پیشبند یا دا په واچول شي. همداسې هغه حیوانات چې دوه فکر کې چې هغه مریضان دي یا زخم لري یا داغونه لري د پوستکي لاندې یا خونديزي ورکړي، نو کوشش وشي هغه قرنټین شي تر څو د ناروغي مدته تیر شي او بعد لاغنه دوه کولای شي چې بیا دغه نه په استفاده وشي. همدغه شان غوخي، کله چې د غوخو استفاده کې باید دستکشي باید موږ په لاس واچو، غوخي پاکي ومینځل شي او مخکې دینه چې دا غوخي استفاده شي نو حداقل یا په یخچال کې کېښودل شي چې یو نه تر منفي څلور منفیونه تر منفی څلور درجه د سانتیګریډ کې دا میکروب د دې د دې کې د منځ زیاده چې په وخټول شي دا جوش چې تشپک 50 درجه کې دا میکروب معمولا په دې کې لمنځه ځي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه، بس بحث ادامه ورکو تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو او ری تاسو روغتیا د ژوند شتمرې پروګرام ته غوږ دی. د کانګو د طبي پاړه خبرې کیږي، متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکونه سید پروګرام شاو خوشل دقیقې پات دی، کولای شئ چې کومه پوښتنه لري یا هم نظر لري په دې اړه را سره شریکولای شئ. په فیسبوک کې هم ځینې نظرونه راغلي، دا به ورسته اوریدونکو ته ووایو. ډاکټر صاحب، په ګرمه هوا کې دغه د کانګو د طبي اندېښنې زیاتېږي، آیا دغه طبي د کانګو د هوا له ګرموالي سره هم اړیکه لري او کنه یوازې د لپاره چې په ګرمه هوا کې د خلکو تګراتګ ډیریږي، یا مثلا افغانستان ته د سرویو انتقالات یا صادرات زیاتیږي، دغه د کانګو ویروس واده په ګرمه هوا کې زیاتوي، یعنی د احوال ګرمۍ سره هم دغه ویروس سره ول تړاو لري؟
لودین صاحب، ډیر خسته موضوع ته اشاره وکړه. بالکل، دا میکروب یا دا حشری چې دی دا په ګرم هوا کې په وچ محیط کې ډیر زیات وده کوي. په افغانستان کې کېدای شي یو دلیل دی د شیو او د زیاتوالي د اخیری وچکالی کېدای شي یو دلیل و، چې ځکه کتابونه لیکي هغه ملکونه کې چې د دې ناروغي شیو په خوا کم شوی و، د وچکالی سره، د اقلیم د تغیراتو سره، د ځنګلونو د کمښت سره، او د بوټو د هزاره بوټو د رشنه کېدو سره، د دې میکروب او د حشراتو واده او شیو ډیره زیاته شوې ده. نو څنګه چې موږ تاسو ګورو په دې اواخرو کې زموږ ستاسو مملکت کې وچکالی ډیره زیاته وه، او کېدای شي دا یو دلیل دی چې د حشرات او د میکروب ته د زمينه ډیره زیاته مساعده شوي تر څو دا میکروب ولکه. او بل هر څومره چې ځنګلونه د منځ ځي، خار پراخیږي، خارونه پراخیږي، نو دا حیوانات او دا حشرات چې دي انتقال دي هغه نه دي محیطونه انتقال کوي دي خاروت او کلوته او بیا شیوې زیاتیږي.
بله، او ډاکټر صاحب کلک زری اوس په دې اغیز باندې تم شو، سره له دې چې تاسو نه خنخانه بیان کړل چې تقریبا نورو ویروسي ناروغیو ته ورته نه خنخانه لري د کانګو تبه، اما په زینو راپورونو کې مول وسل چې دا تبه وجون کې هم د زین کسان د مرګ کومي ترسي تر ډیره څومره وجون کې بللای شو، او د کوم سن کسان ډیر اسې پذیر دي دغه تبه په وړاندې، که دا هم د وجود په مقامات پورې تړلې؟ ډاکټر صاحب،
لکه څنګه چې لکه تاسو راپورنه ویل، همداسې په طبي معلوماتو نظر په سلو کې چرته مثال دا شدید سیر اختیار کی او ناروغي شدید شي، حتی ونه تر وویش یا دیرش فیصد، یعنی په سلو کې دیرش ناروغان کېدای شي دا تلف شي. نو یو خطرناک ناروغي ده، وژن کې ده، که چرته په وخت سره کنټرول نشي او په وخت سره تداوی نشي نو پرمخ ځي، او اکثره دی وجود اساسي او ډیر حیاتي غړي اخته کوي، ګردي اخته کوي، کمکار کوي، همداسې سږي اخته کوي، کېدای شي مثال نور دی وجود اساسي غړي هغه اخته کوي، او دی وجود دی تهدید او دی وجود دی پرزیدو باعث وګرځي.
و ډاکټر صاحب، ما چې دغه مقاله یو څه سره وکتلې او استاذ البحث نه هم معلومه شو، خوندريزي هم ور سره تړلې ده د کانګو له تبې سره، فکر کوم له ملاریا او له کولرا مثلا د زین نور ویروسي ناروغي سره، فکر کوم یو تفاوت ممکن هم دغه د شدید خوندريزي وي چې زینو کسانو ته پیدا کیږي. دا وینه څه ډول د انسان له وجوده د خلیا او پازل لارې نه ځي، او کنا د ادرار او غایته مواد لارې نه دغه د خوندريزي باندې څه ډول وي؟
بالکل لودین صاحب، لکه څنګه چې دا د خپل دې ناروغي نوم چې د کریمین هیموراجیک فیور ورته وایي، یعنی خونریزي ورکوونکې تبه، نو په دې کې چې دا تبه موجوده وي او سره چې د خونریزي ورکی معمولا د وینې حجرات، هغه حجرات د وینې چې هغه وینه پرندي د هغې د تخریب باعث ګرځي او وینه نه پرندېږي، نو وجود په خپل سر خونریزي ورکوي. هغه برخې چې مثال هغه ډېر حساس دي، لکه پوزه، لکه وری، همداسې د پوستکي لاندې، د ادرار او د غایته موادو لارې، د کولمو د لارې خونریزي پیدا کیږي، او دا خونریزي بعضې وخت کې دومره شدید دی چې د انسان د مرګ باعث ګرځي. همدغه شان د ځیګر وظایف ځیګر اخته کوي، ځیګر وظایف د زیګر د کار غوړدی، نو په دې شکل هم هغه خپل زیګر د وینې لخته کېدو فاکتورونه جوړي چې هغه د نه تولید لوجه هم وینه نه لخته کیږي او خود به خودي خونریزي پیدا کیږي. لودین صاحب، صرف یو شی چې زه اضافه کول غواړم، مخکې تاسو د مړینې په باره کې ویلې، زم دا اوس یو راپور ما سره دی، دو مړینې د سلو کې 2% نه، یعنی سلو کې 2 نفر نه تر 3 نفر پورې خودلې ده، او هغه صحیح چې ډیر زیات تلته شو، یو ډیر زیات ته حتی 30% پورې هلته 40% پورې هلته د مړینې کچه خودل شوې ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. سلامات او سیرازی چې په افغانستان کې اوس لږ زره په دې امکاناتو هم تم شو د تشخیص په امکاناتو باندې، خو تر دې مخکې یو اوریدونکو په تمه دی دا بر واخلو چې سوې ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام اوري. مهرباني تاسو غږ وصل دی خبرې وکړئ. غږ مو راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
الو
غږ مو اوره.
سلامونه محترمه.
علیکم السلام احمد نبیل بغلان سلیم شي.
او مننه خوشاله وسیږي. البته ډاکټر صاحب تم سلامونه وای محترم، خدای دې جوړو وسیږي. ا لوجن صاحب ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه.
مهرباني
چمن غوای تقریبا او بری د شپ معمولا عام خلک مې پیګنه تقریبا ما د پښتنه ډاکټر صاحب نشي دغه هر سروي کې دغه کانګو مرز یعنی تقریبا انسان مرز سره اخلي کده شي خاص باز موارد لري یعنی باز مرزان مانی تقریبا یا ناروغانی تقریبا وګر شي باز د شپ باز مرنه واکسین سی بنی تقریبا د شپ مرزونه کې نو په دغه اړه باندې ما پښتنه یعنی نظر یو شي ماته جواب راکې ودې شه محترمه نو موږ خدای مدا سروي سره سر کار لرو تقریبا موږ خوش مختار خلاص بل مرض يعني خدای پاک ساتي لاسو بیا هم دفتر سم نه اسوار ولې مخکمه ویل چې دا چې مشخص کوم مالي تقریبا ناروغ یا د شه عام مانونه تقریبا سروونه دا مرض انسان ته ورځي. دا مې پوښتنه محترمه.
کور ودان سلامات او سي زموږ دایمي اوریدونکو محمد نبی له بغلان او ډاکټر صاحب دا پوښتنه مخکې هم په یو ډول سره بیان څه خو چې بیا هم وایو ځکه چې لبیلابیلو سروي سره افغانان سروکار لري. کوم ډول سروي ډیر مثلا د دغه ناروغي قربانی کېدلی سي او ډیر خطر پېښولی سي ځکه غواګانی او میګي او وزې تاسو مخکې یاد کړي کده چې یو ځل بیا هم دا پوښتنه په یو ډول تکرار کو تکرار حسن بشي چې محمد نبی ورور هم پوښتنه به ځواب پاتې نشي.
بل لودین صاحب لکه څنګه چې مخکې مونږ تاسو یادوري وکړه ټول سروي کې د شي اکثر سروي چې هغه زموږ اساسي وطنداران ور سره په تماس کې دي کې د شي په دې ناروغي باندې اخته شي واګانی خوشکی پسونه میخي همداشر نه پس اوزي نو دا ټول کې دي شي اخته شي د پسند کې نور سوی یا موګکان دام کې دي شي د ناروغي انتقال کې نو هغه سروي چې موږ تاسو مالداران اکثر ور سره په تماس کې دي شي د اخته شي او هر هغه سروي چې تاسو پیږی چې هغه مریض دی هغه وجود زخم پیدا کوي خونديزي ور کوي نو هغه باید عاجل په وخت تشخیص شي او قرنټین شي تر څو د نور سروي د وخت کې دوه څخه مخنیوي وشي همداسې د نور وګړو د ته د مرض د انتقال څخه مخنیوي ورته شوی نو خلدا چې هغه په هغه منطقه کې موجود ویټرنری سره په تماس شي او هغه سره موجوده کوم نږدې کلینیکونه چې ویټرنری هغه سره په تماس شي او هغه وګوري او تشخیص یې کوي او مخنیوي وکړي.
او ډاکټر صاحب مننه. د تداوی په امکاناتو د درملنې په امکاناتو او د تشخیص په امکاناتو بلګې زره وروسته تم شو لایو بحث وخت لرو. ډاکټر صاحب د مسلې تر اعظم چې ممکن تاسو هم را سره موافق اوسئ چې په نورو هیوادونو کې دغه د سروي او ساتنه هم ځانته پروسیجر او اصول لري او هر څوک چې سروي په کور کې ساتي فکر کوم مازاف دي چې په کال کې یو ځل روغتیاي کلینیک ته بوزي یا مغه متخصص ډاکټر ورته وغوړي چې دغه سروي وګوري چې د زینو احتمالي ناروغي په وړاندې واکسین شي او زینې فکر کوم تقویتي واکسینونه هم ورکوي چې دغه سې ناروغي نو ساتل سي. په افغانستان کې فکر کوم دغه فرهنګ یو څه ډیر کمزور دی، فقط فکر کوم ډیر خاص کسان غواړي چې خپل غواوی یا سروي واکسین شي یا هم په متواتر ډول په کال کې یو ځل یا دوه ځله متخصص ډاکټر چې د ویټرنری ډاکټر د وګوري. دا څومره مهمه ده ډاکټر صاحب او څومره دغه ډول ناروغي له مخنیوي سره مرسته کوي چې کچیرته یو څوک لاسرسي ولري ویټرنر ته ویټرنر راو غواړي خپل سروي په وګوري هداقل په کال کې یو ځل یا دوه ځله فکر کوم ډیر لګښت به هم نه پیرازي. دا څومره مرسته کوي له دې سره چې دغه د سروي خوندیتوب تضمین سي او ترڅو دغه ډول پیښې رامنځته نشي.
نوځین صاحب مننه ډیر په تاسو څو فرمایل ډیر په زیو ډیر زیات مهمه ده. تبن په دې موضوع کې نور مملکتونه پر مختلف مملکتونه خاص توجه کوي. حیواني کلینیکونه مخصوص حیواني کلینیکونه لري، متخصصین لري، همداسي وګ همداسي پرسونل لري چې هغه حتی د حیواناتو فارمونو ته وخت په وخت یا هغه سروي کوي، هغه ارزیابي کوي، هلته معاینه کوي. نو ډیره زیاته مهمه ده زمون مملکت کې ډیر زیات ضرورت دی دغه یو سیستم ته. امکانات محدود دي، کېدای شي موږ ډیر زیات مسلکي پرسونل ونه لرو، خو بیا هم کم شته امکانات چې دي وزارت زراعت او وزارت سیاتامې څخه زمونږ د هیله ده چې په دغه بخش کې کافي کلینیکونه زیات کړي او دغه څارویو د معاینې او د تشخیص لپاره کافي امکانات خلکو ته مهیا کړي تر څو په وخت سره دغه ناروغي تشخیص او وقایه وشي.
او ډاکټر صاحب، کله چې د واکسین خبره کوو، داسې واکسین تر اوسه په نړۍ کې تولید شوی دی چې د کانګو مخاونسي یا هم داسې واکسین یا داسې دارو درمل چې څارویو ته ورکړل سي د څارویو مقاومت د وجود دغه ویروس په وړاندې جکی او څاروي په د کانګو باندې اختنه شي، داسې پرمختګ د طبي په لور شوی؟
لودین صاحب، ما چې دا موضوع کله مطالعه کوله، که څه هم زمونږ مملکت او داسې شاوخوا مملکتونو کې زمونږ همسایګانو کې کېدای شي دا ډېر له داسې امکانات موجود نه وي، خو بلغاریا کې ما داسې مطالعه کړه چې هلته داسې واکسین تولید شوی دی چې انسانان واکسین کې د دې میکروب په مقابل کې او همداسې په یو نوي واکسین باندې دو کار کوي چې تر څو دې لکه څنګه چې کورونا واکسین همداسې هلته هم په دې باندې کار کېږي، خو لا هم ډېره زیات ابتدایي مرحله ده، په عام توزیع صورت نه دی نیولی او طبعا حیوانات هم داسې واکسینونه وجود لري چې هغه د وقایه کولی شي، خو چې په افغانستان کې به موجودیت څومره امکان ولري تر اوسه زه په خپله داسې معلومات نه لرم، خو بیا هم کېدای شي د زراعت او د هغه متخصصینو څخه موږ پوښتنه وکړو یا مثلاً هغو څخه دا معلومات ترلاسه کړو.
یعنی دا سه لار چاره خوښته ک چیرته ساروی واکسین کیږي، ساروی دغه ناروغي یا دغه طبي پوراندې مافیات پیدا کوي، کله چې ساروی مافیات پیدا کی طبي خبره ده چې بیا به انسانانو ته هم انتقال کمیږي یا به بخیل منځزي.
طبعا دا خو کچرته مثال حیوانات په وخت سره واکسین شي او تداوی شي، نو د انسانانو ته به د ناروغي او د انتقال مخه ډیر زیات واخله مخه نیول شي او دا ډیر زیات مفیده لاره چاره ده.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوس په افغانستان کې لکه د کانګو د تشخیص په لارو چارو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، د کانګو ویروس تشخیص څنګه امکان لري؟ آیا ویلې چې د افغانستان په هر روغتیايي مرکز کې کنوي، په هر ولایتي مرکز کې، په ولایتي روغتون کې د کانګو تبه تشخیص شي او کنه تشخیص یو څه ګران دی؟
اولودین صاحب، منګه د کانګو د تشخیص لپاره مرکزونه په هر د ولایتو په ساحه باندې لرو، خصوصا په هرات کې، په قندار کې، همدغه سن په کابل کې. په کابل کې منګه په نور ولایتونو کې تخصصي دي، انتانی بخش کې تخصصي شفخانی لرو، چلته دوه تشخیصي هم د ویني معاینات موجود دي، هم چې د مخصوص پی سی آر موجود دی، دلته دا معاینات دلته مریضانو ته کیږي او دلته تشخیص صورت نیسي او د تداوی ځانګړي مرکزونه دلته وجود لري چې هغه د نړیوالو موساتو د خوانه او د صحي سازمان بین ملي صحي سازمان له خوانه او بعضې مشخصو موساتو خوانه حمایه کیږي او هغو ته تشخیصي وسایل په لاس کې ورکړل شوي.
او تشخیص هم دا د وینې د معایناتو لپاره نه کیږي او کنه د انسان مثلا لستون نه سو پخلی او یا هم مثلا نور لپاره شری د تشخیص دي؟
بالکل، هغه معاینات چې ډیر زیات موثر دي، یو د وینې چټک معاینات د چمنګ ورته ریپید ټیسټ ورته وایو چې هغه کې د وینې معاینه کیږي، اولته میکروب په مقابل کې انټي باډي او انټیجن قتل کیږي، او بل چې د مخصوص معاینات د پی سی آر موږ ورته وایو چې هغه د پخپل د میکروب ډي ان ای قتل کیږي. نو دا معاینات او پڅنګ کې نور زمینوي معاینات دي چې هغه د میکروب اختلاطات او هغه منتمل مویش.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، درملنه څه ډول ده؟ که مثلا یو څوک تشخیص شي چې په کانګو ته باندې اخته ده، دغه دواړه معاینات چې تاسو ویل دغه مثبت وخیجی درملنه بیا څومره وخت نیسی آیا ویلې چې څوره زې څونه
لودین صاحب کله چې شخص اخته شي معمولا د میکروب داخله د وجود ته بیا د اراز را څرګندیدل کچرته دی او کانی په واسه د اشری په واسه وچ چل شي د حیوان او د شرد انسان ته انتقال شي معمولا درې ورځې وخت نیسي چې ترڅو اراز نخې نخانی په دې کې څرګند شي همداشن کچرته د ملوث انسان یا ملوث مایات او افرازاتونه دا غشي نو معمولا یو هفته وخت نیسي او بیا کچرته ناروغي شدید سیر اختیار نکي په یو هفته نه تر وو ورځې په جریان کې تقریبا ورزه پجریان کې ناروغ خکیږي او کچته شدید سیرونی سینو دا وخت نه حتی بعضی وخت ترسلو رفتو پورې هم د دې ناروغي غسایر او شدت دوام کوي نو په دې جریان کې موږ دوه قسمه تداوی لرو مشخصا د ویروس تداوی ده چې هغه مخصوص د ویروس د دواګانی وجود لري که څه هم قیمت دی په افغانستان کې کېدای شي ډیر زیات موجودیت په هر ځای کې نوی مخصوص مراکزو کې کېدای شي وجود ولري او نور کومکی تداوی ده چې باید مایات کافی ورکړل شي تبه کنټرول شي کای سهالات مریض لري سهالات کنټرول شي زوبدواله کنټرول شي که مریض خونديزي لري او وینه د وینه ډیر ځای کې نو وینه باید ورکړل شي او کچته هغه فاکتورونه چې هغه وینه علاقه وینه علاقه هغه ورکل شي نو معمولا تداوی چې دا یو مشخص ویروسي ویروس ضد دوا ده او بل چې دا کومکی تداوی ده چې په همدغه دوه ډوله تداوی موږ لرو دي ناروغان دي په
بله کورودان ډاکټر صاحب یو کس کې وزل په اخته شي آیا بیا هم د کانګول خطر سره مخامخ کیږي او کنه وجود مافیات پیدا کوي
نروزین صاحب ډیر ښه پوښتنه تاسو وکړه که چرته یو نفر یو ځل پیاخته شي معمولا د دغه ناروغي او سایر داسې چې دا اختلاطي نشي او ډیر شدید په دې مرض اخته نشي او څنګه غسه تلف نشي نو معمولا مقاومت وجود تولیدي چې مقاومت هم دوانه تر درې کالو پر دوام کوي کورسته بیا غینې مقاومت دی وجود کمیږي یا که پسند کې دا نوري ناروغي ولري چې هغه مقاومت کمی نو بیا د دوانه درې کالو نه وروسته بیا هم د دې امکان شته کچرته د میکروب سره مخامخ شي او بیا کېدای شي په دې باندې اخته شي مقاومت چې دی د وجود هغه دایمي نه دی او د وخت په دو سره د مقاومت دی وجود هغه یو څه راکټه کیږي د میکروب په مقابل کې چې کوم مقاومت پیدا شي هغه کېدای شي وخت په دو سره کم شي
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب خبرونه وخت پای ته رسیدي فقط په پای کې غواړم ستاسو عمومي سپارښتنه او زلبیا هم د ولس لپاره د لپاره چې د ډیرو خلکو سرکار لساروي سره دی بحث به په کوم سپارښتنه سره پای ته رسوي مهرباني
لوزین صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه که څه هم زمونږ وطنداران متدین مسلمانان او عابد ملت خو بیا هم ځان ساتنه هم چې دا هم په موږ تاسو باندې فرض ده کوشش وکړو د عبادت کولو په وخت کې یا مثال قرباني کولو په وخت کې چې یو عبادت ځان ته توجه وکړو ځان وساتو هغه ټول حفاظتي تدابیر په نظر کې ونیسو ځان دستکش واچو وینه فرازاتو د حیوانات سره په تماس کې وي او وخت سره په تماس کې وي هغه لاس مینځو په هغه په یخچال کې وساتو او کچرته خدای نه خاصه داسې څوک مریض کیږي زه شورت پیدا کی خوندزي ورته پیدا کی عاجل باید خپل ځان صحی مرکز ته ورسی ترڅو په وخت تداوی او د ناروغي د مرادې پرمختګ ته مخنیوي شوي
کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونی ولا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي د خپل میلما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب نه ډیره مننه زموږ بحثونه دوام لري پر اتون کې سات کې همدا بحث په دری جبا ماهر وي
تم سر میں یہ خیت خپل یار پزنگانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا سرڅنګ د خوشال خان وی واړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکي وی ټکالی وی خبرې د افغان وی ستایي و نمونا د افغان د پښتانه ستایي و نمونا د افغان د پښتانه وینم علما کئ څوک را کی مانا وینم علما کئ څوک را کی مانا وینم نجيب ویل منصور سر گویا وی سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑت ملاوی لویا نندار وی دکھا بلپ آریانا لویا نندار وی دکھا بلپ آریانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا